السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنی پروگرام ته راوولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروگرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري غوړې چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو بریټ کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای.
پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي. د ننګرهار د ولي ویاناتا الله خوګیانی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغه ودانۍ دننه څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي. چارواکو په نننۍ پیښه کې د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغه ودانۍ دننه چې د حملې په مهال پکې یو غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر نه دی ښودل شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری ویلي چې شاوخوا څلوېښتنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. د یو بل خبر له مخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له دو کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي. په دې وروستیو کې له دې ولایته د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو. د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1491 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 18 کې په 1.5 ترسره شي.
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یوه خبري کانفرانس کې د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي. ښاغلی هاشمي وایي دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرون ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو د وړاندیز خبره وکړه. هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28 د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د ډېرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشتوالي او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېرې ستونزې تر اوسه نه دي هوارې شوې او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا له د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کار وکړي. خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان د له دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې څارو. د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس یې له IMF څخه تر 2 میلیارد ډالرو پورې د مرستې غوښتنه کېږي. د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه یې هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پوره وړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والد چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره له قید شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کیدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې او وویل چې دی غواړي له هر چا سره وویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تېره بیا کله چې د جګړې او مرګ لوګې او ډېر نور مسایل مطرح کیږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتونکي وي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ پخوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغه حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هالندی او یو سی وی سی بایسکل زغلون کړي تیر یک شنبه پورز د تاجکستان د پلازمینه دوشنبه په جنوب شاوخوا یو نیم سل کیلومتر لري د دنغره په سیمه کې ورسته له هغې چې په موټر ووهل شول لک تر لګه د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو او د چړې په ګزارونو ووژل شول. په دغه حمله کې د یو فرانسوي سیلاني په ګډون درې تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند خبرګون وښود.
په ټول کې باید هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده. نوي انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور رس مهم موضوعات دي نه چې پر ولایت باندې مداخله تر معامله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې یو مرکز جوړیږي.
د شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته‌ای تا ماشینالاتی که دو سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه. بیام خره غلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی او چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا یرغمل هم نیول شوي دي. د دې مسلې د نور جزئیاتو د اخیستلو لپاره ننګرهار ته ورځو. د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟
مننه سنګ زاسد روسي جزئیات کو ستاسي واځي کړل چې دغه کیسه نه یو لستنه روښتون کول شي دي او نوې خبره پکې ده چې لږه شی دوران دي د ولایت وایم ویل اته ولا کو ګڼي چې یو بریدګر چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانه ته ټول دوه بریدګر نه نوتي وي چې هغه یو وسو چرته غلې ده او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانه کې بند ګن شمېر د اداري سرکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانه د کډوالو چارو ریاست او عام خلک هم ورغلي او د ورځنیو کارونو په خاطر
عام خلک هم ورغلي وو. خو نن په دغه ودانه کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګڼی وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانۍ کې او یا هم ودانۍ ته ورننوتون کی مراجعین په ودانۍ کې بند پاتې دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروستی دیدګر کې چېرته ځان غلی کړی دی او وخت نا وخت د دغو تبادله هم کوي هغه هم د منځه یوسي او دغه خلکو ته نجات ورکوي.
په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دو خلکو د نجات لپاره بالاخره چارواکو وویل چې موږ خپله هڅه کوو، وروستی که څنګه؟
بالکل، وروستی هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره دا ده چې د ودانۍ شاوخوا یعنې دواړو درېو طرفونو ته د استوګنې کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بېدګر هغه مخته ونیوري. دا اندېښنه هم موجوده ده، خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروستۍ هڅه روانه ده چې دا وروستی بېدګر هم د منځه یوسي.
چا خو به یې مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د تېرې شنډې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانې د دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم برید شوی و د هغه مسؤلیت دایښ وسلوالو منلی و.
مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابدو چې د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې د کډوالو چارو په ریاست باندې د برید وروستي جزئیات له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېدای. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار له سولیتونو د واک غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو په اړه خبرګون ښودلې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معامله ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولی.
طالبان سره باید سوله وسي، خو په سوله کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید د هغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات چې د رسه جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي، دا نه چې صرف پر ولایت باندې د هغو سره معامله وسي. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسي، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کومه معامله ترسره کړي طالبانو سره، دا به د افغانانو دپاره دا د قبول وړ نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم را پیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبری اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلې او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوحې غونډه چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډېر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دا یې له حقیقته لرې وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د شنبه په ورځ ویلي و چې د افغانانو سرنوشت دوی په خپل لاس کې دی. دی وایي د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیچ چا دا دعوه نه ده کړې چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې عالي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور له مخې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگیږي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. ښاغلی عرفان زیاتوي له هرې ممکنې لارې چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول سي.
ما مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هیوادونه چې زموږ د ځوانانو او زموږ د احساساتونو نه اوله ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخمود.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختی جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورځپاڼه لیکي ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي و چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې سوي. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. له دې وړاندې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په تهران کې بي غونډې ته په خبرو کې له فاطمین لخرو نه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانونه کړې و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په هر هیواد کې د اوسیدونکو کډوالو حقوقونه خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه انخستل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په ایران کې د خپلو اتباعو حقونه خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدغه ده چې موږ مهاجرین په هر علت دی چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت ته خوځن ګاونډیو ممالکو ته لکه ایران او د پاکستان دوی هغه خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشت پورې باید دوی ځان متیقن کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ څپه FM 105.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغانو د کشف درملنې او د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څېړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې پر ورځ په دې اړه جوړ شوې ناسته وویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارتنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجي ساپه په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکوونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شعال لري درملنه وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نږدې 25 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د یادې امریکایي ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستیو کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي شوي په دې مرکز کې به یې ولرو، او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره شي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطان ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره او چې د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لارې سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډېری پکې ښځې دي. ډاکټران د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوی چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د باکیفیته او ارزانې درملنې زمینې برابرې کړي، او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیایي پرسنلو په همکاري شونې دي.
خو یو شمیر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغو کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتیایي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوي حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغه مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنیو او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پومپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پومپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځئ، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فائنانشل ټایمز رسپانی د یکسمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له آی ایم ایف څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یو ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 15 میلیارد ډالره پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست په facebook.com/azadiradio کولای شئ د ازادي راډیو تصویری خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو درې اته ټنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د جلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاس د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم درې اتیا میټر ټنه جلغوزي چې دي د خالص تولید شوی وو چې په ورځ په ورځ چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتېږي. مثلا پروسه د باید صحیح تخرسی شوی دی، یعنی په 20 لک افغانۍ باندې مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچي او یو نیم سل لک افغانۍ باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډېره زیاته کمه وه. خپل وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا لپاره پروګرامونه برابر شي، دا خلک خپل د دې جوګه شي چې دوی خپل جلغوزي راغون کی خپل خرڅ کړي، د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او د ځنګلونو عادي یعنی وړې واته پروسس کوي او کوچته دلته دا پروګرام د پروسس وبسته باندې د خلکو ته د تصاحه کې برابر شي نو سوچن دا حاصل او اواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړی.
د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډېر واټن له کابل د دوی د کلي او کورونو پر سر د برېښنا غځېدلې مزي راټیټ شوي چې له کابل د برېښنایي شارته یو امکان ډېر شوی دی. سیمهوال زیاتوي دوی د دې پروژې له پلي کېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسؤلینو سره شریکه کړې وه، خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست ته غځېدلې د برېښنا مزي د تخنیکي نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیمهوال دا هم وایي چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمېر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي ګلاري آزادۍ راډیو ته وویل
په کلیو په کورو باندې په بنډو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې باندې راوسته هغه پایر لري دي هغه دې ځوان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي او دې زیاتره خلک کورونه ورانېږي او دې غوي کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لاین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نهسته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدری مزي نهایت لس متره لزمه کې پورته دي
هغه مزه چې راکش شوی دی لس متره د ځمکنه راځي کې دي آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاژ به هغه د انجنیری لنګانه 15 متر یا 10 متر چې کله ځم کنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی مونږ د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسو یا افتتاح وسو باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 100 متر یا 40 متر ولګي ولتسي هغه کې متراج کم شوی ده ټي 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 لګول شوی دي فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلالمه دغه پروژه تطبیق شوی ده ډېر نواقص لري.
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابره نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اثرت یې چې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. اول په ساحه د مسکونی کې دغه ساحه د شارولې د فلان لاندې کورونه دي چې باید فاصله د یوې پای نه تر بلې پای پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نصب کړی دي 314 متره څه د خلاف د نورمه تخنیکي ده.
ومو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلې برېښنا او پایو په اړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې رغمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. د چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوالو لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندان نظر لرود وویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1400 یوم لمریز کال دی وری یا حمل د میاشتې په 19 که پر یو د شمه ترسره شي او سبا به په یو خبر کنفرانس کې دغه نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید و شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. تر اوسه ایراني مشرانو د دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمادوف په نوم یو 33 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده.
د خبرونو تفصیل ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د 15 کلنو نه کم عمره فوټبال ملي ډلې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږو لوبډلو برخه اخیستې و چې تیر ورځ د ایران په تلولې سره پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې 15 لوبې وکړې چې په دوو کې بریا ته ورسېد، دوی بایلو دي او وروستۍ لوبې هم مساوي شوې. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه د کم عمره ځوانانو په فوټبال سیالیو کې ایران، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان د یو بل پر وړاندې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په نوې درجه بندۍ کې نبی ساحل د شلوریزو او یورزنیو لوبو د آلراونډرانو په ډله کې دوهم مقام خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې گلین ماکسویل د شلوریزو او شکیب الحسن بیا د یورزنیو لوبو د لومړي مقام لرونکي غوره آلراونډران دي. د یورزنیو لوبو د آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای پاکستانی محمد حفیظ او د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې بیا دریم ځای بنگلادیشی شکیب الحسن خپل کړی دی. درې دېرش کلن محمد نبی په یورزنیو سیالیو کې 2200 او شلوریزو لوبو کې 915 منډې کړي دي. دغه ډول نوموړي په یورزنیو سیالیو کې 103 او په شلوریزو کې 15 وکټې ترلاسه کړي دي. بلخ د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د زونونو په کچه د معلولینو لوبډلو ترمنځ په روانو شلوریزو لوبو کې میساینک اموتا د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. او د پاکستان د هاکي ملي لوبډلې لوبغاړو ګواښ کړی ک ورته ډیلی الاونس یا ورځنی لګښت ورنکړل شي نو په آسیایي جام سیالیو کې به ګډون ونه کړي. د اردو پوینټ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې پاکستاني لوبغاړو دغه ګواښ د آسیا جام سیالیو لپاره د پاکستاني لوبډلې له اعلان څو دقیقې وروسته کړی دی. دغه لوبغاړو ویلي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته د هاکي فدراسیون لخوا ډیلی الاونس نه دی ورکړل شوی چې له امله دوی له یو ډول ذهني فشار سره مخ دي.
د سپورتنی خبرونه هم په فیسبوک هم په ویب سایټ لوستلی شي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي. داعش ډلې وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې ماتې وخوړه افغانستان ته مخه کړه او که څه هم ځینې خلک وایي چې دا او هغه داعش دوه بیلابیل ډلې دي، خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې وکړل له هغو تیریو کم نه دي چې هلته شوي. د احمد تکل په راپور کې په جوزجان ولایت کې د دې ظلمونو یوازې دوه مثالونه راغلي چې په عراق او سوریه کې له شویو جنایتونو سره انډول درد پکې نغښتې ده. په دې اړه راپور ته پام وکړئ. ورسله غم دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې خورا زیاتې بیرحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بیرحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بیلابیلو بڼو ووژل او حتی په یو مورد کې یو شمیر کسان پر چاودیدونکو موادو کېنول او وایلوزول. خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبري ودونو ته د ښځو د اړېستو کیسې تر ډېره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او ښځو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردري د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی د یکشنبې په ورځ د زمري د میاشتې په 8 نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدې د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوښې ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دختارو را کش کده می بره ایت یک ظلم ها میکنه این دایشا زنها را می بره قطشان خودشان کچی هستن هم زن هم زن هم دارن دختر هم دارن خودشان دخترای مجرد هم می برن خودشان زن جور میکنن در خودشان نکا میکنن چی میکنن زور هستن دیگه و ما چی کده میتنه.
دا ډول کیسې نورې هم شته. د جوزجان په یو لری پراته کلی کې د دریو ماشومانو یوې مور ظریفه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې ده ویل میړه دې د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم، خو هغه نه منله او ویلې چې داسې ده نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ماته یې ټوپک ونیو او ویې ویل چې که ورسره ولاړه نشم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره ویې کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
خودشان جنگ میکنه، یک داره میکشه، یک داره قطش همشیر میزنه، چی میکنه ما رو میگه خونه نبرایین، دما او بتین، دما نون بتین، دما او را پخته کده بتین، دما ای را تایدستی که بیزار شدیم، ما شو شو بود که ما گرفتیم.
داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په درې ولسوالیو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډیره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته دې ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی، خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده، عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوش کې وبي. ما ول دا هغه د افغانو زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه مې ومنئ. زه همایون هیوادیم. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د میدان ښار لومړنۍ ښاروالا ظریفه غفاری در پیژنو.
لومړنۍ زده کړې د مکتب دوره ما په کابل کې.
د افغانستان غونډې په سنتي ټولنه کې د یوې خزینه ښاروالۍ دنده او فعالیت به څومره د سیمې خلکو ته د منلو وړ وي؟ په خپرونه کې به د میدان ښار د سمسورولو او جوړولو لپاره د غلي غفاری پر هدفونو، ستونزو او راتلونکو پلانونو خبرې وکړو. ورسره به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د خلکو نظرونه واوري. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کابل د ولایتي شورا د یوې غړې مرکه هم مه هیروئ.
وروستیو کلونو کې افغاني ښځې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې ښې وځلیدې. خپل ظرفیتونه یې لوړ کړل او حکومت وتوانید له دې ځواکه د حکومتولۍ په بیلابیلو برخو کې کار واخلي. چې تازه د مادو ښځې د میدان او نیلي ښارونو لپاره د ښاروالانو په توګه وګمارل شوې. که څه هم د دایکندي مرکز نیلي ښار له دې پخوا هم د یوې ښځینه ښاروالې په ولکه کې پاتې شوی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د لنډې مودې لپاره د نیلي ښاروالۍ د یوې ښځې په لاس کې و. خو دا لومړی ځل دی چې د میدان ښاروالۍ څوکۍ یوې ښځې ته ورکول کیږي. د میدان ښار امنیتي ستونزو او سنتي ټولنه کې د پرتو باورونو له کبله تر دې مخکې ښځو دې ته زړه نه ښه کاوه چې د دې ښار د زرغونولو لپاره د پلان جوړ کړي او دنده ترسره کړي. خو دا ټولې ستونزې او ننګونې اوس شاته پرېښودل شوي او ظریفه غفاری په دې وتوانېده چې د آزادې سیالۍ او خپلې وړتیا له مخې له 130 کسانو مخکې او د ښاروالۍ په دنده وګمارل شي. ظریفه وایي د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیږېدلې او د هغه ځای خلکو ستونزې یې له نږدې لیدلې. نو ځکه که سخت هم وي، د راتلونکي پلانونو عملي کولو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. هغه وایي په لومړیو ورځو کې تر لنډ وخته خپله هم نو خبره چې د ښاروالۍ په توګه د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې ده. دا چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان حکومت په لوړو پوستونو کې څومره ښځې په دندو ګمارلې دي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست ویاند ګلاقا زمیری به راته ووایي.
تر دې مهاله پورې مونږ د محلي حکومتدارۍ په لوړو بستونو کې 8 تنه مېرمنې په دندو ګمارلې دي، چې له هغې ډلې هم 2 ولسوالانې دي. تر څنګ یې د درې ولایتونو لپاره مرستیالانې، د والیانو معاونینې هم مېرمنې ټاکل شوې دي. او تاسو په جریان کې چې په دې وروستیو کې د آزاد رقابت له لارې 2 تنه مېرمنې د ښاروالانو په صفت باندې ټاکل شوې دي. انشاءالله په آینده کې به د نورو ولایتونو لپاره والیانې، معاونینې او همداسې د آزاد رقابت له لارې ښاروالانې په دندو وګمارل شي. مونږ د ښځو نقش ته ژمن یو او انشاءالله په آینده کې به هم خاصه پاملرنه ورته وشي.
په افغاني ټولنه کې چې اکثرا د ښځو د کار او فعالیت پر وړاندې خنډونه له کلونو راهیسې پراته وو او تر ډیره دوی له زده کړو هم محرومې پاتې شوي، په لوړو پوستونو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د ځینو باورونه دا دي چې افغان حکومت د ښځو وړتیا او زده کړو ته د پاملرنې پر ځای هغه فیصدي غواړي پوره کړي چې نړیوالو ته یې ژمنه کړې ده. دا چې ظریفه غفاری څنګه بریالۍ شوې ده، له هغه خپل زمیر څخه به یو اورو.
مونږ او د اداري اصلاحات محترم کمیسون د استخدام لپاره یو نوی طرز عمل جوړ کړی دی او دغه شاروانان د هغه طرز عمل په اساس باندې ګمارل شوی دی. پروسه د آزاد رقابت پروسه ده. شاروانانو طرح جوړ کړی وي د طرح او د تقریری او تحریری امتحان په اساس باندې هر شار لپاره درې نفر کامیاب اعلان شوی وو چې هغه درې نفر بیا د جمهوری ریاست عالی مقام ته لیږل شوی وو او بیا جمهوری ریاست دغه ډلې یو نفر د شاروال په توګه ټاکي او مونږ بیا خارته ور معرفي کوو.
د کور په جوړولو او تنظیم کې یو ښځه ل خپلې پوره وړتیا او سلیقې کار اخلي تر څو هر شی په خپل ځای منظم وي او کور ګډوډ ښکار نه شي. همدې ته په کتو اغلی غفاری وایي د میدان ښار د جوړولو او سمسورولو لپاره به هم ل خپلې ځانګړې وړتیا ګټه پورته کړي. هغې د میدان ښار د زرغونولو او ښځو ته په دې اداره کې د ونډې لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي په خپله به یې راته ووایي.
میدان ښار چې اوس هم هماغه پخوانی د میدان کلی دی، د دغه عمومي وضعیت یا عمومي بڼه ریښتونه یو ښار ته بدل کړم. واقعا زه غواړم لکه څنګه چې اوس مهال زه یوازنۍ مېرمنه د شاروالي په ټول تشکیلاتو کې یم، غواړم دغه تعداد یا دغه شمېر ډیر شي، یا حداقل راتلونکې یو کال کې کاري دوران کې زه وشم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ. او د تفریح ځایونو لپاره میدان ښار فقط د اوس لپاره یو پارک لري. پلان لرم چې ځینې پارکونه ځینې ځایونه فقط د میرمنو لپاره او د کورنیو لپاره جوړ شي تر څو میرمنې هم وشي کولی دلته هغه حداقل له دغه آزاد د فضا نه او دغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي.
د میدان ښار نوي ښارواله شپږویشت کلنه ظریفه غفاري د ښځو د حقوقو فعاله او د ځوانانو پارلمان غړې ده. نوموړي په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. د هغې هڅې همدلته پای ته نه رسیږي. دا چې نور فعالیتونه یې کوم دي له هغې به یې واورو.
زه شخصي یو راډیو لرم، د دې تر څنګ زه یو انجیو لرم چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم، دغه دواړه زما کاري لاسته راوړنې وي. او راډیو د پیغلې اف ام په نوم دی، دواړه د افغان میرمنو لپاره کار کوي. موږ کوشش په دې کړی، تل مې هدف همدا دی او وو همدا چې زه وشم کړی د افغان میرمنو ژوندانه لپاره یو نوی یو تغییر، یا د تغییر لپاره د یو پیل لپاره یو قدم کیږدو او یا هم د پیل دروازه یا دریڅه ورته پرانیزو. چې خوشبختانه په دې دواړو برخو کې ښه او اوس نوی مسؤلیت او نوی لار او هیله مې دا دی چې دا هم په ښه توګه ترسره شي.
اغلی غفاري د داسې یوه ولایت مرکزي ښار کې ښارواله شوه چې هلته د جنګ تورو لخړو لا هم خلک په تنګ کړي او دا په خپله هم په زلونو ګواښل شوې ده.
په زلهاوو یعنی اخترونه راغلي، ماته شپې پاڼې غورځېدلي، تلیفوني اخترونو سره مخ شوې یم. خو زما هوډ ورته کلک دی او زه ډاډه یم چې ولسونه به مې ملاتړي او زه په شاکېږم نه، ولسونه به مې هم تر څنګ درېږي. موږ به وشکړی ټولې ناخوالو سربیره ډېر ښه لاسته راوړنې په ډېر ښه وخت کې ولرو.
ظریفې غفاري تر اوسه واده نه دی کړی او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره لور ده. کله چې د هغې د ښاروالي په توګه د مقررۍ مکتوب تر ټولنیزو رسنیو هم راورسېد، نو د ډېرو خلکو په تېره ښځو له لورې یې تود هرکلی وشو او اکثره ښځو دا د افغان میرمنو د روښانه راتلونکي لپاره یو پیغام وباله.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو نیمو بجو وروسته اورېدلای سئ.
د ښاروالۍ په توګه د ظریفې غفاري ټاکل د میدان ښار د خلکو لپاره څه معنی لري؟ راځئ له دوی واورو.
زما نوم فضل رحمان دی، د میدان ښار اوسیدونکی. د ښځې لپاره خو اصلي مناسبه خبره دا ده چې ښځه دې په کور کېني، ډوډۍ دې پخوي او خپل اولادونه دې کراروي. خلاص نور د دې نه ده څه غواړي چې دا راځي ښاروال وخت کې.
نو مې غټه دې وردګ اوسیدونکې. زه ډېره خوشاله یم په دې چې دا میرمن د وردګو ښاروال ټاکل شوې ده. مخکې به موږ چې کوم مشکل درلود ورتللو به د اداري دولتو ته، زموږ غږ به په سمه توګه نه اورېدل کېده. زما په ګمان د ښځه به وکړی شي چې د کور پر رقم د ښار کارونه هم تنظیم کړي.
زمانم نجیب الله دی که ورلک دور سید آباد ولسوالی سیدی نه میدان شهر که کار تو کی کار وکا منلو ورده خاطر واسه پر میدان شهر که دست بنیادی کار ندشه وای خواشت ششی بدی ما دی خدمت توکل دنی رو چرت کی فرق ندیره خو بیام خدانش که ولی خدمت وک
په افغانستان کې په خوا د ښاروالۍ د ریاست څوکۍ اکثره له نارینه وو سره وي او داسې باور هم موجود و چې ښځې په دغسې سختو پوستونو کار نشي کولی. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د یوې ښځینه ښاروالۍ دنده او فعالیت به څومره د سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي او تر کومه حده به یوه ښځه په دې دنده کې بریالۍ شي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل د ولایتي شورا له غړې او مدني فعالې خاطرې ساقزۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی اسقسی که شرطاتی وای پا دولتی درو که در خزو گمارل تست فکر که وی دایو ابتکار ده کنا افغان حکومت واری پا دی سر اغا فیصدی چه دوی چاکلی دا اغا پورکی
بس فکر کوم کومش بینه چه در کمپاینو پلار که در ملی وحدت حکومت کردی وی حقا جمان تا با یو چه ناچه رسیدگی دادی که دی هم پا دی حوت بندی شزی پا دولتی درو که گماری چه حد اقل اغا در جندر فیصدی پورکی او یا هم در نام د پاره د نړیوال ټولنو پام راوړی چې موږ دغه د ښځو حقوق ته درناوی لرو. نو زه فکر کوم په هر دلیل چې دی خپل ګماري هغه د دې دلیل دی ولې زه د ښځو لپاره نیک کام کړم او واقعا په دې باندې ویاړو چې موږ داسې خویندې سته چې په دولتي ادارو کې په مشرتابه هیات کې کار وکړي او دا نه یوازې د دې لپاره د پرمختګ لامل شي بلکې د نورو خویندو لپاره به هم یو مثال واوسي.
ته ښاروالي په توګه د یوې مېرمنې ټاکل څنګه ارزوي؟
وکه انده یو ستره لسره ولند د خویندو لپاره بیا هم مثال ورکوم چې یو میرمن د کور د ډیزاین د کور په خکه کې څومره موثره تمامیدلی شي. نو ښاروالي هم داسې فکر وکړي لکه د یو شار ښکلا د یو شار آبادی د ښاروالي په لاس کې ده اکثره پروژې. نو هغه په ډیر موثره تمام ځای هغه په ډیر ظرافت سره په ډیر ځیرکتیا سره په ډیر هغه واقعا صادقانه توګه به وکولای شي چې د هغه شار ته نه یوازې ښکلا وبخشي بلکې نور هغه ستره لسره اورونه به ولري نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه به هم دا وکولای شي چې نه یوازې د هغه ولایت او نه یوازې د کابل بلکې په ټول افغانستان په کچه د شپ پروسی پروژې یا نور د نړیوالو ټولنی مرسته هم راجلب کړي.
په لری پروتو سیمو کې او په ولایتو کې په تیره کله چې خزي په لوړو پوستونو کې ګمارل کیږي تاسو فکر کوئ چې د خلکو قناعت په لاس راوړي او یا به پر وړاندې ستونزې له هم ډیر شي؟
ګوري افغانستان یو جنګ ځپلې هیواد دی. په ولایتونو کې به یو څه ستونزمن وي. دلته بیا موږ راځو په لویه کچه باندې هم خبرې کوو چې کله یو میرمن په دې توانیږي چې د کور ټول غړي که هغه خاوند یا هغه بچیان یې که د هغه قوم خیر شي په څومره په ښه توګه باندې منج کوي هغه په څومره ښه توګه باندې سرته سر رسوي خپله دنده. نو زه په دې ډاډه یم چې یو ټولنه کې هم که یو ښځه د یوې برخې مشر واوسي هغه ټولنه هم دغسې با اتفاق کولی شي هغه هم سر راغونډ ولی سی هاو هاقوی تا هم دست الهام بخش خبری که ولی سیش دا هاقوی قنات اصل کرید.
که څه هم اکثره خلک په سیمه ایزې حکومتولۍ کې د ښځو د کمې ونډې لوی لامل امنیتي ستونزې ګڼي خو په افغاني ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د خلکو ذهنیتونه بدل شي تر څو ښځې د مشرانو په توګه ومني او د هغوی د فعالیت مخه ونه نیول شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه راباندې رسیږي او احزاب وایي موږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لرې نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبرو.
څومره پیسې یې وهلې دي؟
صاحب 9 میلیونه ډالره دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژر دومره ډېرې پیسې ووهلې؟ تا
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
هو راځه.
صاحب رامې اوس راځه.
رئیس صاحب سلام علیکم.
رئیس صاحب
دې ته خندا راغله چې دومره کمزورې وړکی غل او دومره غټه غلا.
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شئ.
لواده مخکی
گرانی، استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخوب پاسوی، زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواه سر خوانزی تزی.
گرانا دوم را دیده ما زلف خوخی دی؟
هو، استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم. استاد زلف پا دام که نخطه ایم، خود دیر خوشحاله ایم، او لکه پا دام که نخط مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسن نکم. گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم؟
هیله کوم گرانه، وحتان می توییگی کم یاو بده پخلک اولویگی.
دهست موایه گرانه، کاش که لس دانی اولویگی. زد دوره تالی نلرم چه وحتان دیده ما پخلک اولویگی.
لواده وروسته
لسونه دیو منزل؟
هو، لگ جر کوا چه دیر وگیم.
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی؟ ها دروای خلا
چه شی دی پاخه کړی دی؟
تور پنجان دی گرانا، نه تا خو خیدل زکه می در تا پاخه کل.
مننه، سما ده لګوبم راوړه.
ښه سیدا،
دا څومره خوندور پنجان دی. او دا ویخته، دا ویخته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویخته راخیږي. غټای و غټای،
اه څه وایې
ته؟ دی ویخته ته وګوره، خی پیجنم چه دی تا ویخته دی. اوف،
اوهو، ویختان می توییگی کم یا با پک غرزی دلی وی؟
غرزی دلی بوی ها؟ لعنتی پتا لعنتی ویختانو، کمی بیا پا کتخ کی ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خریه ما.
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون ها بده کول؟ اوائل بده چه دی زلفو پا خوشبویی دی را ویخیگم. آقا
دیر اخا کیگم ها؟ آقا وقت زلفی وی زلفان و خووس ویختان دی ویختان.
لکه پخوا به چې ګندنه په خره بر په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي. لکه داسې
ماشینونه راوړی، ماشینونه جوړو، د خیاطۍ ماشینونه جوړو، هلی په ضمانت یې جوړو، ماشینونه جوړو، د خیاطۍ ماشینونه جوړو.
وا وروره، په څو یې جوړی؟
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې پسوی جوړوم.
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو ګورم کنه.
ښه ده کاکا، ماشین په څو جوړوي؟
څه شی وران دي؟
ګرځي نه،
یو ځل راوړه چې وی ګورم. زه ورشه راوړه زر کوه.
دغه دی، وی ګوره.
اوهو، دا څومره چټل دی، ته دې ګردونو ته وګوره، پکې ورک دی. لږ خاورې خو به دې ترې څنډلې وې کنه.
چې خاورې زه وڅنډم، بیا ته څه کار کوې؟ ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل.
خوری سبا وایم نو، خدای مو جواندی لرا چی دمون کار در سر جور ده، کنه اوز با مونگ سکول.
دیختی هوایی، خیر سی چی اقا قانه خویی، نو پسوی جوره ای؟
زد 200 افغانه با در نواخلم.
که خو چی سمی جور که؟
زبی غم آوسا.
زبیت زر رازم.
چی راتلی لگ چای واگیم در سر راوڑا، دی سار چای منه دست کلی.
خا
چه اوس کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي.
هغه ماشین دی چې پرون جوړ کړه، خو بخې ټوپ اچوي.
لکه چې لقې کار ورکړی. خو رای وړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پیسې خو به نه اخلې؟
نو سرې میاشتې رالیږلیم چې پیسې به نه اخلم، که څنګه؟
خو صحیح دی، جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دا هم را باندې وکړ.
مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم. مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اوري؟
غږ دې نه راځي.
اوري مدیر صاحب؟
نه نه غږ دې نه راځي.
اوري؟
نه نه غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ما شاغله.
څه شی؟
ما شاغله کې اخلي.
سمه ته دغه ته درځم.
مدیر صاحب
څه وایې؟
ما ویل که یو رخصت راکي.
څه وایې؟ نه 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 اورم. الو الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4111، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد.